پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ازادي راډیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مزاج ملند هرکلی کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو هیئت په مشرۍ د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو غونډه کې د ګډون لپاره بشکیک ته تللی. د غزنی تاریخي بالایسار رغول شوي برجونه یو په بل پسې نړیږي او پرون یو بل برج هم نړېدلی دی. دا او نور مطالب په دې خپرونه کې لرو، خو تر هر څه مخکې ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. افغان ولسمشر د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره قرغزستان ته روان شوی دی. په هلمند کې حکومت د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي او د ترکیې ولسمشر وایي هلمند دی چې امریکا ته به قناعت ورکړي چې د انقرې پر وړاندې له کړي ګواښه پر شا شي. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د قرغیزستان پلازمینې بشکیک ته روان شو. نن د جمهوری ریاست څخه په خبر سوي اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی به په دې غونډه کې د خبرو ترڅنګ د دې سازمان د غړي هیوادونو له مشرانو سره هم وویني. تمه ده چې د شانګهای د همکاري سازمان په 13 مصر مشرۍ کې د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر سوله او اقتصاد خبرې وسي. دا دوه ورځنۍ غونډه د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې نن پیلېږي. قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند، پاکستان، چین او روسیا د دې سازمان دایمي غړي هیوادونه دي او افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي. د شانګهای سازمان تیر سرمشریز د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې و. په هلمند کې حکومت د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته پرون ناوخته وویل چې څلور ډوله عملیات هممهاله پیلېږي.
یو موقتی عملیاتونه دي چې د دشمن مرکزونه دي هغه له منځه وړو او بیرته دوباره راستنیږو. یو استراتیژي عملیاتونه دي، دشمن ساحې تصفیه کوو بلاخره نیسو. او بل عملیاتونه زمونږ کماندوی عملیاتونه دي او څلورم عملیات چې دغه ضربات دی هوایی دي.
د دې عملیاتو د پیلېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سي. د هلمند، باغران، نوزاد، موساکلا، سنگین، خانشین او د شو ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي. په کونړ کې د ناړي، غازی آباد او غازی آباد اسمار ولسوالیو د لارو د امنیت ټینګولو لپاره عملیات پیل سوي دي. د کونړ د والي عبدالستار میرزکوال ازادي راډیو ته د دې عملیاتو په اړه داسې وویل:
تقریبا درې څلور بیزونه جوړ شوي دي او دغه جګه نقطه چې ټول غازی آباد په امن کې هغه کې اوس تحصیات روان دي، کار پکوي او دوه جایه مزاحمتونه اوسو. بیا نظامي عملیات هم اوسو چې درانه تلفات ورته اوښتي دي.
د کونړ والی طالبانو ته د اوښتو تلفاتو دقیق شمیر یاد نه کړ او دا یې هم ونه ویل چې عملیات کله شروع کیږي، خو دا خبره یې وکړه چې د سیمې په بخښنی سره دا یې هم ونه ویل چې عملیات کله پیل سول، خو دا خبره یې وکړه چې د سیمې خلک له حکومتي ځواکونو سره همکاري کوي. د غازی آباد له ولسوالۍ ناړی او اسمار ته غځېدلې لارې له څو کلونو راهیسې خوندي نه وي. د کرکټ په نړیوال جام کې نن هند او نیوزیلند لوبه سره کوي. نیوزیلند تر اوسه درې لوبې کړې دي، درې سره یې ګټلې دي او د دغو یو ورځنیو لوبو د جدول په سر کې دی. هند دوې لوبې کړې دي او دواړه یې ګټلې دي. په انګلستان او ویلز کې د دې یو ورځني نړیوال جام لوب په ترڅ کې پرون استرالیا د پاکستان ملي ټیم ته د یو 23 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان لوبه د شنبې په ورځ له جنوبي افریقا سره ده. تاسیس مجرغ له ازادي راډیو او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به د روانې میاشتې په پای کې په جاپان کې د پرمختللو جی شل ډلې د هیوادونو په سرمشریز کې وویني. که څه هم کرملین تر اوسه نه ده تایید کړی چې د دې کتنې لپاره د واشنګټن بلنه ترلاسه کړې، خو ترامپ له پوتین سره د کتنې خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وکړه. دغه څرګندونې د دواړو مشرانو د کتنې په اړه د ابهام وروستۍ بېلګه ده. ترامپ تیره میاشت د جی شل په سرمشریزه کې له پوتین سره د لیدو خبره کړې، خو کرملین هغه مهال ویلي و چې د دواړو مشرانو د مخامخ کتنې په اړه کومه موافقه نه ده سوې. وروستی ځل ترامپ او پوتین د 2013 کال په جولای کې د فنلند په پلازمینه هلسینکی کې سره کتلي وو. پر دغه دوه ساعته کتنې چې د معمول خلاف نه د ترامپ نور همکاران او نه هم نور نوټ اخیستونکي پکښې وو، د هغه د مخالفینو لخوا سخت انتقاد سوی وو. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیله مند دی چې متحده ایالاتونو ته به قناعت ورکړي چې د انقرې په وړاندې له کړې ګواښه پر شا سي. واشنگتن ګواښ کړی چې که ترکیه له روسیې د هوایي مدافعې د پرمختللو توغندیو د پیرلو پریکړه بدله نه کړي، انقره به د اف 15 جنګي الوتکو له پروګرامه بهر کړي. اردوغان پرون چهارشنبه وویل دی لیواله دی چې پر دې مسئلې به سبا چې نن کېږي له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په تلیفون خبرې وکړي، او هغه به قانع کړي چې له دغه اوسني وضعیت څخه چې رامنځته سوی بیرته پخواني حالت ته چې دوی پیل کړی وو ور وګرځي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو نواب ریدل ملالی بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ نن سهار د شانګهای همکاري سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو ناسته کې د ګډون لپاره بشکیک ته تللی. په ناامنه هلمند کې چارواکي دغلته د نورو پوځي عملیاتو د پیل خبره کوي. په دې اړه په ریپورټونو سربیر اوري چې د غزنی د تاریخي بالایسار رغول شوي برجونه یو په بل پسې رانړیږي، او پرون یو بل برج هم نړیدلی د سیمې اوسیدونکو
دریواره
ونړیدو. اول پاول شپه ونړیدو او دوه ورځې وروسته هغه خپل د سیمې اونړې په مسلو کې اوري چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیله لري د روسیې څخه د توغندیو دفاعي سیستم د اخیستو له کبله به امریکا له دې هیواد سره د اف 15 ټیټل وتکو معامله نه خرابوي. د مخکښ خزو پروګرام هم په همدې خبرونه کې خبريږي چې دا اونې پکې مدني فعال او ژورنالیست هیلې اسد میلمنه ده.
لزګونو ستوندو سره مخ یم هم دا اوس فعلن هم وللدی ستوندو سره سره بیا هم زه هڅه کوم چې زه خپل هدفونو ته ځان ورسوم، او دا چې زکړه زما یو انساني او اسلامي حق دی، غواړم دغه حق ته ځان ورسوم.
نور مطالب هم لرو را سره وسته. یو ار بیا مو هر کله کو دوستانو تاسو مخه کلا ازادي رډیو نه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دول شپږ نوی اوریدل شي. په غنو خارونو کې د ازادي رډیو خبرونه د اف ام 5.5 اوریدل کیږي، او که انټرنیټ لري نو د ازادي رډیو .com څخه چې موږ پاڼه د نوی ازادي چیز خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې زموږ ریپورتونه مطالب لاکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیو غانو سره کتلی شي. دا خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان جمهور ریاست وایي د سولې په بحثونو کې پرمختګونه شوي دي، او د جرمني نقش پکې یو مهم فرصت دی. د جمهور رئیس د ویان رسیال شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل خلیلزاد له خغلی غنی سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان د سولې په تړاو په سیمه ایزه او نړیواله سطحه پرمختګونه شوي دي. همدارنګه نن ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بشکیک ته تللی دی. اکرام الله اکرام کابل کې دا دواړه موضوعات تعقیب کړی هم دا اوس سره له کابل سټډیو نه په تماس کې دی. اکرام صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، لومړی راته د سولې په باسنو کې د پرمختګونو په اړه ووایا. چارواکي څه وایي چې څه ډول پرمختګ شوی؟
ډېره زیاته مننه ان صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، افغان حکومت د سولې په بحثونو کې د پرمختګونو یادونه کوي، او په دې برخه کې د جرمني نقش یو مهم فرصت یادوي. تیر مازیګر ناوخته خلیلزاد له ښاغلي غني سره وکتل، او د سولې په برخه کې ورسره پرمختګونه شریک کړل. کومي سفرونه چې درلودل په افغانستان کې دننه په دې اړه ورسره خبرې کړې دي. د افغانستان ولسمشری مانی ویلی دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د جرمني نقش چې په روسیو کې په بحثونه کې د ډیر زیات مهم دی، او دوی هیله لري چې دغه نقش موثر واقع شي. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت له المان نه هیله لري چې په دې برخه کې خرول ولوبوي. خغلی مرتضوی هم دار زول چې زلمی خلیلزاد هم د افغانستان د سولې د ټینګښ لپاره د جرمني هڅه د سولې د پروسې یو برخه ګڼلې ده او دا یې مهمه بللې دي.
به روز رئیس جمهور با آقای خلیلزاد دیدار داشت. آقای خلیلزاد هم دیدگاه خود در رابطه با صلح بیان داشت و گفتند که ما با حکومت افغانستان فعلا در یک صفحه قرار داریم. فعلا کشور آلمان هم یک نقش مهم و تسهیل کننده در رابطه با پروسه صلح گرفته و امیدواری است که این نقش بتانه در رابطه با صلح افغانستان یک نقش مفید و سازنده باشد و همه امیدوار است که بتانه یک فرصت خوب را برای گفتگوی صلح فراهم
ان سب تیر اونۍ د المان ټاکس شپیګل ورسپانی یو راپور خپور کړو. په دغه راپور کې د المان د بهرنیو او دفاع وزارتونو یو ګډ سند راخیستی او چې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه پکې د جرمني د مرستو ژمنه شوې ده او پکې ویل شوی و چې المان آماده ده د ښکېلو اړخونو له غوښتنو سره سم مرسته وکړي او دا هم پکې ویل شوی دی چې د افغانستان د سولې په اړه د افغان حکومت او طالبانو د استازي د استازیو د یوې ناستې کوربه به وي. المان دا بلدین مخکې هم جرمني د افغانستان د سولې تر نامه لاندې دوه ناستې جوړې کړې وي. د جمهور ریاست لخوا دغه هیله په داسې حال کې مطرح کیږي چې جمهور رئیس غني د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي په خبره باندې چې ښاغلي زلمي خلیلزاد تیره ورځ ناوخته له ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي چې په سیمه ییز او نړیواله سطحه باندې د افغانستان د سولې په تړاو باندې پرمختګونه شوي دي. له دې نه یو ورځ مخکې په کابل کې د چین سفیر د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره په لیدنه کې د افغانستان د سولې له پروسې سره خپل هیواد د مرستې ژمنه هم وکړه.
تاسو د سیمایز تړاو باندې د سولې په برخه کې د پرمختګونو پر موضوع باندې خبره وکړه. د سیمې د مشرانو سره چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې راټولېږي ویل کېږي چې ولسمشر دغه غونډه کې د ګډون لپاره بشکک ته تللی دی د قرغیزستان پلازمېنې ته. په دې اړه د دغه سفر په اړه څه معلومات لري؟
نو لکه څنګه چې تاسو ویل نن سهار افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوی په مشرۍ باندې د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په ناسته کې د قرقیزستان پلازمېنې بشکک ته روان شوې دي. جمهوری ریاست وایي چې ښاغلی غنی به په دغه ناسته کې د وینا تر څنګ د ناستې په څنډه کې د سازمان د غړو د هیوادونو د یو شمېر مشرانو او استازو سره هم وګوري. که څه هم تر دې دمه ولسمشر ماڼۍ دغه ناستو ډیر جزئیات نه دي ورکړي چې ولسمشر به د کومې خبرې کوي اجنډا به څه وي، خو ویل کېږي داسې چې په دې ناستو کې به د بېلابېلو مسایلو تر څنګ د افغانستان په اقتصادي وده او د افغانستان د سولې په مسله باندې هم بحثونه وشي، خبرې به پې وشي. د افغانستان سولې مسله لکه څنګه چې تاسو مخکې یاد کړه، هغه مسله ده چې په اوس وخت کې د افغانستان لپاره تر هر څه مهمه بلل کېږي. دغه ناسته نن پیلېږي او سبا به هم دوام کوي. په دې ناسته کې دا ځل د قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند، پاکستان، چین او روسي مشران برخه اخلي. همداراز د ایران او بلاروس او منګولیا او د افغانستان مشران به په دغه ناسته کې د نازرو غړو په توګه باندې دوی برخه اخلي او دغه ناسته به دوام پیدا کوي. د شانګهای د سازمان په اړه کې لنډ وایم، د شانګهای سازمان په 2001 کال کې د سیمایزو همکاریو د زیاتېدو د پاره پرامنځته شو. تیر کال د دغه سازمان ناسته چې و د تاجکستان په دوشنبه کې جوړ شوی و. بلې انسب
ډېره زیاته مننه اکرام الله اکرام و چې له کابل څخه یې په دوو موضوع رپورټ راکوه. یوه موضوع دا وه چې د جمهور ریاست وایي د سولې په بحثونو کې پرمختګونه شوي او د جرمني نقش په دې پروسه کې یو مهم فرصت دی. او بله موضوع دا وه چې ولسمشر محمد اشرف غني نن د شانګهای د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بشکک ته روان شوی دی. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اوري.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو نوري له اکرام الله اکرام سره پاتې کیږو څو اقتصادي خبرونه ترې اورو.
د د افغانستان ولسمشر مانی وای چې هالند د افغانستان د اوبو د مدیریت او د کوچنیو او سترو اوبو بندونو د طرحو د جوړولو په برخه کې له افغانستان سره همکاري کوي. له ارګه په خبره شوی خبر پانه کې راغلی دی چې 13 ورځ ناوخته په همدې اړه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هالند د شاهي هیواد لپلاوی سره چې دغه هیواد د اوبو متخصصین هم پکې وو د افغانستان د اوبو د مدیریت په اړه خبرې وکړي. په خبر پانه کې راغلی دی چې خاغلی غنی په دې لیدنه کې له اوبو څخه د ګټې اخیستنې او د تجربو شریکولو په برخه کې د هالند د همکاري یادونه وکړه. ویل چې اوس د تخصصي بحثونو لپاره زمینه برابره شوې ده. د خبر پانی په حواله ولسمشر غنی د اوبو د مدیریت او استفادې په برخه کې د هالند د بریالیو تجربو یادونه وکړه. ویل افغانستان اړتیا لري چې په یادو برخو کې اساسي ظرفیت جوړونه وکړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پروژې تخنیکی چاري به ډیر ژر بشپړې شي. د دې وزارت وایي عبدالقادر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستر اقتصادي پروژې تخنیکی چاري نږدې 80% کې بشپړې شوې او د پایپ لاین ساختماني عملی چاري به هم ژر پیل شي. خاغلی مطفی د عملی کار دقیقه نیټه ونه خود خو ویل چې په افغانستان کې د دې پروژې تخنیکی مطالعات پای ته رسیدلي، د لارې مسیر تعین شوی، چاپیریالي مسایل څېړل شوی او د استملاک په مسلې د افغانستان د خارج جوړولو له وزارت سره خبرې روانې دي.
افغانستان کې د دې کارونه د مهالویش په اساس باندې روان دي او هر یو کار د لومړیتوبونو په اساس باندې ترسره کیږي. تر څو موږ وکولای شو د پایپ لاین د انتقال چې ډېر علاقمندي ورته څنګه خلک چې دا به خپله داسي
له دې وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویلي و چې په 2019 کال کې به په افغانستان کې د ټاپي پروژې عملی چارې پیل شي. ټاپي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ګډه اقتصادي پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هندوستان ته لیږدوي. د ګازو دا پایپ لاین د افغانستان د 15 ولایتونو له 22 ولسوالیو تیریږي. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د افغاني په وړاندې د بهرنۍ آثارو بای یو ډالر نه هوی افغاني شپته پوله، یو یورو نه هتی افغاني 50 پوله، یو انګلیسی پاوند سل افغاني، یو اماراتي درهم یو افغاني 55 پوله، زر هندۍ کلداري یو 1200 افغاني، زر پاکستاني کلداري 1500 افغاني او زر ایراني تومان شپږ افغاني 15 پوله.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی چې دوی تم لري د امریکا متحده ایالاتونو ته به کینات ورکړی شي چې دان قریب وړاندې له کړي ګواښه په شاشي. واشنگتن ګواښ کړی چې که ترکیه له روسیې د هوایي مدافع پر مختللو توغندیو د پیرولو پریکړه بدله نه کړي، انقره به د اف 15 شنګي الوتکلو پروګرام وباسي. فرشتي جلالزی د رجب طیب اردوغان د خبرو جزئیات لوستې دي. را سره په استودیو کې د فرشتي استودیو ته ستړي مشي. درته وایي چې اردوغان د دغه موضوع په اړه څه ویلي تازه.
مننه صاحب، اوریدونکو ته سلامونه. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي چې هیله من دی چې نن به د دې مسلې په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په ټلیفون خبرې وکړي او هغه به قانع کړي چې له دې اوسني وضعیت چې رامنځته شوی بیرته پخواني حالت ته چې دوی پیل کړی وو وګرځي. اردوغان ویلي دي چې دی به د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ سره پر دې مسله مفصلې خبرې وکړي. اردوغان دا خبرې پرون په ټلویزیوني وینا کې کړې دي. ټاکل شوی چې رجب طیب اردوغان د دې میاشتې په 28 او 29 د دې میلادي میاشتې په 28 او 29 په جاپان کې د شلو پرمختللو هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې له ټرمپ سره مخامخ وګوري. د امریکا متحده ایالاتونو لکه څنګه چې تاسو وویل، ترکیه ته د جولای 23 پورې وخت ورکړی چې له روسیې څخه د هوایي دفاع د S-400 توغندیو د سیستم د اخیستلو معامله لغوه کړي او خبرداری ورکړی چې که دا معامله له روسیې سره لغوه نه کړي، د F-15 جنګي الوتکو په پروژه کې به له کار کولو بې برخې شي. دا د ناټو د غړو هیوادونو ګډه پروژه ده. انقره او واشنگټن دواړه د ناټو غړي دي.
درته وایي چې د امریکا متحده ایالات ولې ترکیې ته داسې خبرداری ورکړي؟
د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان د ترکیې دفاع وزارت ته رسمي مکتوب استولی او خبرداری ورکړی چې که خپل دریځ بدل نکړي، د ناټو له دغه پروګرامه به وایستل شي. واشنگټن او متحدان یې په دې باور دي چې د روسیې ساخت د میزایلو دفاعي سیستم S-400 چې ترکیه اوس له روسیې د اخیستلو نیت لري، د ناټو له سیستم سره مطابقت نه لري او د ناټو F-15 جټ الوتکو ته تهدید هم پېښولی سي. د روسیې حکومت د سه‌شنبې په ورځ وویل چې دا سیستم به په جولای کې ترکیه ته ورکړ سي.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان هم له ډیری مودې راهیسې د واشنګټن د فشار په وړاندې مقاومت کوي او وایي چې د روسیې دا سیستم د ناټو تړون ته تهدید نه دی او له روسیې سره یې معامله کړې ده. اردوغان وایي چې دوی له کړې معاملې اوس نشي تیرېدلی. نن به وکتل شي چې اردوغان او ډونالډ ټرمپ پر دې مسله نور څه خبرې کوي.
ډیر زیاته مننه فرشتي جلرزی. قدرمنو دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري و مو اوریدل چې د ترکیې ولسمشر هیله څرګنده کړې چې له واشنګټن سره به بالاخره داسې قناعت ته ورسیږي چې د روسیې څخه د توغندیو د دفاعي سیستم د پیرودلو په بدل کې واشنگټن د F-15 د شنګی الوتکو له پروګرام ترکیه ونه باسي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هلمند کې چارواکي د نو عملیاتو د پایل خبره کوي. پاسیمه کې د ازادي راډیو خبريال وایي که څه هم د دې عملیاتو دپاره په ښکاره حرکت او کوښښونه نه لیدل کېږي، خو حکومتي چارواکو ویلي چې ډېر زر به د پلان له مخې د هلمند په جنوب او ځینو مرکزي سیمو کې د طالبانو په ضد عملیات پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند ګڼې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي. دا هلمند څخه الیاس تایل نور تفصیل سره.
د هلمند والی وایي سره لدی چې اوس مهال د دوی بیلابیل عملیات دوام لري، خو ډیر ژر د دې ولایت په شمیر ولسوالیو کې چې لا هم د طالبانو په ولکه کې د پوځي عملیات پیل کوي او د شو حکومتدارۍ لپاره زمینه برابروي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل د ژر پیل کېدونکو عملیاتو لپاره تدابیري جلسې پای ته رسېدلې دي او دم ګړی پر عملیاتي او اکمالاتي پلان کار کوي.
موږ مختلف عملیاتونه لرو چې موږ پرون هم په دې باندې په تفصیل سره خبرې وکړلې نظامي شورا کې. یو موقتي عملیاتونه دي چې د دشمن مرکزونه دي هغه له منځه وړو او بیرته دوباره راستنیږو. یو استراتیژي عملیاتونه دي یا هغه عملیاتونه دي چې موږ د دشمن ساحې تصفیه کوو بلاخره نیسو. او بل عملیاتونه زمنګ کماندوی عملیاتونه دي هم او سلورم عملیات چې دا غ ضربات دي هوایی دي. په ټولو کې موږ یو ځل بیا پرون فیصله ته ورسېدو چې دا عملیاتونه سلور وړ عملیاتونه به هم زمان موږ د هلمند په مربوطاتو کې اجرا کوو تر څو دشمن بیا ونه شي کړی چې سر پورته کړي او د خلکو دپاره مشکلات ایجاد کړي.
که څه هم والي ونه ویل تازه پیل کېدونکي عملیات به په کومو سیمو کې کوي، خو د هلمند ګڼې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي. د ګرمسیر او مرجی ولسوالۍ یو شمېر قومي مشران چې په لشکرګاو نږدې امن سیمو کې اوسېږي د چارواکو غواړي جګړه ختمه کړي او په هغه سیمو کې پوځي عملیات وکړي چې اوسمهال پکې د طالبانو او حکومت ترمنځ نښتې روانې دي. د قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل کلونه کېږي چې د جګړې له امله د خپلو سیمو څخه وتلي دي، که چیرې له کورونو کمربندونه لیرې سي بیرته کلو ته ستنیږي.
کله په مینو باندې شیدانیږي، کله په بخاري باندې شیدانیږي. څو ورځې مخکې چاپه ولاړه د چور چړی ټولې اوس وله مکي ځواکونو هلته مشهود ماشومان په مینو باندې والبتله.
ونه خراب دي د خلکو ژوند مځکې تورې پاتې دي. د کمربند شاوخوا 2 کیلومتره د ولسوالۍ شاوخوا ګرد خرابه ده. وطنونه وچ دي، مځکې وچ دي، درختې وچ دي، دا شانې ګرد سره وچ دي.
دمګړی د هلمند ګریشک نادالی او نوولسولی د حکومت په ولکه کې د خو د باغران نوزاد مساکلا سنگین خنشین او د شولسولی په شمول چې په مکمل دولت طالبان په ولکه کې دي د واشیر ګرمسیر او مرجولسولیو یوازې مرکزونه د حکومت سرتیرو په لاس کې دي. د هلمند ولایت شورا وایي حکومت د داسې پراخو عملیاتو توان نه لري چې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي، اما که عملیات کوي نو کومې سیمې چې نیول کېږي باید د هغو د ساتنې لپاره کافي پرسونل وجود ولري. د شورا رئیس ته ول افغان ازادي راډیو ته ول خلک د لنډمهاله او مزاحمتي عملیاتو څخه پوزي ته راغلي دي.
د تشکیل د کمیت سره مخ دي، نو په دې اساس باندې لکه څنګه چې دوی وایي زما په نظر هغه شي عملیات دي په لاره نه شي اچولی. په دې خاطر چې دوی په وار وار زموږ ته هم دا غوښتنه کړې چې تاسې همکاري وکړي د مرکزي حکومت څخه چې زموږ تشکیل به مشترک همکاري راسره وکړي او موږ به خپل هم د مرکزي حکومت څخه د تشکیل غوښتنه وکړو. متاسفانه تر اوسه پورې تشکیل نه دی ورکړی. ا تشکیل کوم بوتي نو په دې خاطر دی عملیات په هغه اندازه چې د خلکو غوښتنه ده یا راضي د پراخه تشکیل لپاره د چې باید پراخه تشکیل وشي نو دوی عملیات هغه شي رقم نشي کولی.
ډیر وخت کېږي چې حکومت د طالبانو په ضد لوی عملیات نه دي کړي، خو شپنیو چاپو او د بارنیو ځواکونو په ملاتړ هوایي بریدونو ته زور ورکړی دی. طالبان هم هر ورځ په هلمند کې د مخامخ جګړو او بمی چودونو له امله د لسګونو افغان سرتیرو د وژلو خبرونه ورکوي، خو حکومت مسؤلین د افغان ځواکونو په دومره شمیر کې مرګ ژوبله نه مني. محمد الاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند څخه مو واوریدل چې دغلته چارواکي د نو عملیاتو د پیل خبر ورکړي. د غزنی د لرغونی بالایسار د کلا یو برج په دې ورستوي کې راغونړید. تر دې مخکې د دې بالایسار چې د افغانستان له مشهور او لرغونو بالایسارونو څخه دی یو شمېر نور برجونه هم نړېدلي. دا په داسې حال کې دا چې د دې بالایسار په بیا رغونه په تیرو کلونو کې پیسې هم لګول شوي دي. له غزنی حبیب الله تاثیر رپورټ راکړي.
زه دا وخت دغه بالا حصار د ختیځ لور دروازې ته څیرمه ولاړ یم. دلته په داسې حال کې لسګونه کسان سره راټول دي چې د دغه کلا د تازه نړېدلې برج ننداره کوي. دوی وایي څو ځله یې حکومت او د اطلاعاتو فرهنګ ریاست ته د برجونو د خراب حالت په اړه خبر ورکړی خو هیڅ اقدام نه دی سوی.
نوم مې سید بادلا دی، د دې ځای اوسیدونکی یم.
دغه برج ونړېدو، څو وارې ونړېدو او سوري سوري ونړېدو،
درې وارې ونړېدو، اول په اوله شپه ونړېدو او دوه ورځې وروسته هغه خو ونړېده. نن بیا په څلورو شل ده کې بیا ونړېدو.
شریکونه خلکو حکومت ته داسې ویلي وو چې دا نړېږي یا تاسو راسئ یا حکومت راغلی وو؟
خبر م ورکړی و، داسې ورته وویل چې دا برج نړېدلی ده، څه اقدام پکې وکړ؟ د دولت خوا نه هېڅ اقدام نه ده سوی. دلته
یو بل کس چې د بالا حصار په لاندې څنډه کې کور اوبو وړی دی وایي دا حکومت ټول کارونه داسې ښکېدلی دي. ډېر ځله مو ورته ویلي دي چې دغه برجونه نړېږي، هېڅ غوږ یې نه دی ګرولی.
دما نوم منشین نور محمد. ټول دغه کارونه سوي لکه دغه اوسي برج کاری
دي په حال کې دي.
شاید دغه شاید نه جوړ شي.
دلته اوس پښتنه دا پیدا کیږي چې تاسو له حکومت غوښتنه کوي دي؟
موږ له حکومت څه واره پښتنه کوي دا خو په واځ دي چې موږ څوک دي مثبت ټکی وي کې منفي ټکی راته کوي.
دغه برج له تیرې جمعې ورځې څخه تر چهارشنبه پورې دریم ځل دی چې نړیږي. دا چې د 2011 کال له بیا رغونې څخه وروسته د دغه بالا حصار د شپږ دېرش برجونو له جملې څخه یې څوارلس بیرته نړېدلی دي. نو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدي وایي له مرکزي دولت سره یې خبرې روانې دي تر څو د بالا حصار د زوال مخه ونیسي.
دوی به یو مسلکي پلاوی سیمې ته ولیږي او د دې د پاتې برجونو د مخنیوي او همدارنګه د نړېدلو برجونو د رغونې لپاره یو منظم پلان راکړي او موږ به یې د ساتنې لپاره لاس په کار شو.
لیکوال او خبریال حسیف حسینی بیا د نورو عبیداتو د رغولو ترڅنګ د بالا حصار په جوړولو کې فساد یادوي او وایي د جرمنی د مونیخ پوهنتون له لورې د دغه بالا حصار د بیا رغولو لپاره بودیجه ورکړل سوې وه. که په صحیح توګه مصرف سوې وای نو د نړېدو له ویرې به پامان و.
3 میلیون یورو بود اگر یې کلن اونجا هزینه میشد به صورت درست.
دی وایي دغه بالا حصار د رغونې لپاره 3 میلیون یورو ورکړل سوي خو که دغه پیسې ټولې ور باندې لګېدلې وای دا به ډېر قوي رغول سوی وو او د نړېدو ویره به یې نه وه. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلال زای وایي دغه بالا حصار یو تاریخي قدامت لري. په لومړي قدم کې خلک او بیا دولت باید د دغه تاریخي آثار ساتنه وکړي.
د غزنی د تاریخي قلا او بالا حصار د اسلام د پراتګ نمخ کې 2015 کال وړاندې جوړ شوی وو او دغه تاریخي ځای د تاریخ په اوږدو کې د سلاطینو د امپراتوري او مرکز و چې د غزنویانو د امپراتوري مرکز هم بللی شو. د دې اهمیت په دې کې دی چې د تاریخ په اوږدو کې تمدن بیانونکي ده او دغسې تاریخي آثارو شتون غزنی ته اهمیت وربخلی دی.
که څه هم د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي د دغه برجونو د نړېدو لپاره د تیر کال خونړۍ جګړه د بالا حصار ترڅنګ د موټرو تیرېدل او یا هم د کورونو اوبو بهانه کوي خو په دغه رغونه کې د تیرو چارواکو فساد یې سبب بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 کال کې غزنی د اسلامي تمدن د پلازمینې له نومول کېدو وروسته ډیری عبیدات د نړیوالو په مالي مرسته ورغول سول خو د دغه ځای اوسیدونکي د دغه عبیدات تو پر غونه کې لال ور فساد څخه شکایت لري.
ستاسو له پیغامونو
عبدالنافی د زابل ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. په زابل کې سیار څونه مرستې راغلي دي، مړو خلکو وړي دي او هیچا ته نه دي رسېدلي، نه کومکونه رسېدلي دي، نه بندونه جوړ شوي دي، نه پلونه. ځایونه د خلکو دا ډېر خاورې شوله چې اوس هم په خیمو کې پراته دي، خو موساف هېڅ کومک نه ده ورسره کړی، نه دولت متوجه شوی ده ورته، نه غور کړی ده، نه یې پوښتنه پر کړې ده. په زابل کې ډېر ځایونه اوس هم داسې نړېدلي څوک واس نه لري. نو موږ د مرکزي حکومت څخه دا غواړو چې موساد څه دغه زموږ د کورو دغه تصویرونه ښکاره کړي او د دغو سره مرسته وکړي. وسلام.
زه د لوګر نه
سدان حکومت چې دا د ماجرینو وزارت چې دی ډېرې خبرې وشو کسار ما واورېده چې والا موږ دسې کړي دي او دسې کړي شفافیت وشو ټول شفافیت پکې نشته دی دروغ وایي چل کوي ونه فیصد دې مصرف کړی په خپلو عزیزانو ورونو کو باندې کومک کړی او څوک د ایران نه چې راځي هغې سره څه کومک رشته کوي نه کونړ څه کړی نه لوګر څه کړی نه بل چا څه کړی ټول دروغ وایي سم خپل عیاد د تعین شي د دوی بودیجه د دوی شیین دي وګوري چې دا چاله پیسې ورکړي چا شهرت یې اغستی دی ټول دروغ